د سهار اته بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په ډېره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګانو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړې دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 400,000 پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په دې هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیه په تړاو موظفي کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پېښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د نهو غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د تړانګې د روغتیا وزارت وایي د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدرا پرون په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حملې د حماس دله لبرید وروسته په تیرو دوه اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2,300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته ویلي چې د ایران استخباراتو د بهایی دین لس تنه لارویان نیولي دي. بهایان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و، یاګانه آگاهی، نگین خادمی، ارزو سبهانیان، یاګانه روحبخش، شانه شوقیفر، مشگان شهرزایی، ندا بدخش، آگا بهارا لطفی، ندا امادی او پرستو هونینی ونیول. د بهایی فعالانو د نیول کېدو لپاره دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په ټوله نړۍ کې د بهایانو شمیر 5 میلیونه او په ایران کې یې شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب برښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یو شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې د سیواستوپول برید ته چې د سیمې د روس پلوه چارواکو په وینا په شاو تنبول شو اشاره ونه کړه، خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسي خوبونه به رښتیا نشي. خو زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقونو د ننګونو یو توپان بللی دی. هغه غوښتنه کړې چې د ستونزې ته باید سمدستي د حل لاره وموندل شي. بنت همدرس د افغانستان په لویدیز کې ورسته او زلزلو ته هم اشاره کړې چې ځانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
ریچارد بنت وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوالې اجنډا په سر کې وساتئ. افغانان او افغان بنسټونه په تېره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدئ او ملاتړ یې وکړئ. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اورېدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتي بللی و خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارد بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارد بینټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشارې کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړې منیژه صدیقي نیولې ده. د دې غورزنګ یوې بلې غړې لیلا بسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې منیژه صدیقي په کابل کې نیول شوې. دا په تیره یوه میاشت کې د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه غړې ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یوه بله غړې منیژه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس منیژه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي اسمبلی په 28مه نیټه او د دې غورزنګ بنسټګر جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15مه نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارز ادا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې په رسنیو کې خبرېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اته نجونې بندیانې کړې وې او زه یې چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ښځینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خود جوش ښځو غورزنګ د منیژې صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یوناما د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځین نورو بشري حقوقو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقوقو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پاوچ لوی درستیز ویلي دي چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیر البحر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د مازف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایه. د برتانوي ځواکونو سرتیری تورن دي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګنا ملکی خلک وژلي دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیر البحر تونی راتکن چې څه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلې کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دا او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده. د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلې کمیټې هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو څېړنې لپاره وروسته له هغه یوه کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بیلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د بریتانیا د پاوز لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو حادثې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د په خبره په یوه جګړه ځپلي هیواد کې خدمت کړی. موږ په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په بریتانوي ځواکونو سربېره د استرالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګنا افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارول او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو هونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې چارواکو ته خبردارۍ ورکړي چې کله د دې ټولګیو د بیا پایل اجازه ورنکړي نو بودیجه به په نورو ولایتونو کې ولګول شي.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دلز موږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاو نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرن نقطه باندې کرالې ده. یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت وو.
امارت څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې